بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و ناظرینو، خویندو اور ورونو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ د اے وی ٹی خیبر پروگرام رانا سرا ستاسو میزبان ڈاکٹر فاروق ستاسو خدمت کے حاضر دے۔ سابقہ پروگرام کے مونږ د سورہ آل عمران آیت نمبر یوسل او شپږو پورې تلاوت کړو او داغی ترجمہ او په اغی باندې مدلک غونتی ځان پویلو کوشش کړو۔ انشاءاللہ نن بعد اغی نه بس مونږ یو سو نور آیتونه وایو او په اغی باندې بعد ځان پویلو کوشش کوو۔ دا چکم سورہ آل عمران دے، نو پدی کی دا مخ کے راسی چکم بحث را روان دے، آغا بحث داو چ پروردگار مسلمانانو تداوی او صحابہ کرامو تداوی او دا ورته خصوصاً آغا وقت کی وئی چکل دا جنگ احد دورو، لکه د جنگ احد خواو شا کی پکم کی چ مسلمانانو تا بہرحال یو ظاہری شکست ملاو شیو، نو پاغی کی ورته پروردگار د دی خبری ستائنہ کڑی دا چ تاسو باندے پروردگار خپل یو رحم کو یو فضل در باندے کو، تاسو پخپلو کی دشمنان وے، ستاسو پزلونو کی دی یو بل دپار مینا پیدا کڑا، تاسو رونا رونا کڑے، نو لہٰذا تاسو لپکار دادا چ تاسو پا فرقو فرقو کی نہ تقسیمے گے، تاسو پا مضبوطیا سرا د پروردگار دا چکا مرا سیدا یعنی قرآن مجید دا تاسو خوب مضبوطیا سر تاسو اونی سے، او بیا قرآن مجید اوے چ پکار دادا چ پا تاسو کی دی دا سے خلق موجود وی چاغ پخپلو کی چکم خوال دے دا اغی د ترویج او د رواج ورکولو کوشش کئی، چکم خرابے دی دا اغی د لری کولو کوشش کئی، او تاسو دی دا اغ خلق پا شانتی رشے، کم خلق چ پا فرقو کی تقسیم شی، کم خلق چ پا ڈرو ڈلو کی تقسیم شی۔ د دین پس پروردگار مونږ ته داوی چې د قیامت پر ورځ باندې عمدغه خلق پروردگار ته ادریږي، نو چې په هغه کې کم خه خلق وي هغه خلقو سره بس کیږي۔ و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله، هغه ورځ چې په کم ورځ باندې به د هغه خلقو چې د چا مخونه به رڼای، و اما الذین پاتې شو هغه خلق ابیضت چې رڼا به وي وجوههم د هغه مخونه، ففی نو اغی بوی رحمت اللہ دا اللہ پر رحمت کی، یعنی آغا خلق کم خلق چې د فرقه بندو نه ځان بچو ساتو، کم خلق چې ځان ته خالص مسلمانانو وي، کم خلق چې د حقوق الله او د حقوق العباد پورا پورا خیال وساتو، هم فیها خالدون دیبا په دغه د الله پر رحمت کې با بیا د پاره همیشه د پاره۔ تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، دا د الله آیتونه دی نتلوها چې مونږ تاسو ته اورو تلاوت کو، علیکا تاسو ته بالحق بالکل صحیح صحیح۔ د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې دا د الله تعالی آیتونه دی، دا بالکل په حق سره نازل شوی دی، دا بالکل رښتونی دی، دا د کائنات او د ځمکې دا ټول انتظام ډیر په ښکلي طریقې سره په دې باندې چې عمل وشي نو دا ټول انتظام صحیح طریقې سره سرته رسی، په دې باندې دنیا هم خواله راضي او په دې باندې آخرت هم خواله راضي۔ وم الله یرید ظلما للعالمین، وم الله یرید او الله دا اراده نه لري، الله دا نه غواړي ظلما چې ظلم دی وی للعالمین په اهل جهان باندې، یعنی پروردگار چرته هم دا نه غواړي چې د دنیا په دې ځمکه کې او بیا په آخرت کې دی په انسانانو باندې ظلم وشي، بلکې پروردگار دا غواړي چې د دنیا په دې ځمکه کې هم او بیا په آخرت کې هم د پروردگار دا چې کوم بندگان دي دی ښکلی ژوندون تیر کی، صحیح ژوندون تیر کی، دی ته سکون او اطمینان ملو شي، او دی هغه ژوندون تیر کی کم ژوندون چې د خوشحالۍ وي او د اطمینان وي او د محبت وي۔ نو لہٰذا پروردگار تاسو ته د هغې د پاره خپل هدایات درکوي، د هغې د پاره په دنیا کې تاسو ته وایي چې د الله سه حق دی او د الله د بندگانو سه حق دی۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وللہ او د الله دی ما فی السماوات هر سچ دی په اسمانونو کې، و ما فی الارض او سچ په دې ځمکه کې دی، و الی الله ترجع الامور، و الی الله او د الله په حضور کې ترجع پیش کیږي الامور ټول معاملات، یعنی دا ټول چې څومره د دنیا معاملات دي د کائنات معاملات دي، نو د دین پروردگار یو طرف ته نه دی ناست، بلکې دا هر څه د پروردگار په حضور کې پیش کیږي، هغه ته ستاسو ټول معلومات دي، ستاسو ټول عملونه، ستاسو عقاید او ستاسو سوچونه، دا هر څه د هغه په گرفت کې دي۔ د دین پس قرآن مجید اوس صحابه کرام مخاطب کوي او صحابه کرامو ته یو داسې خبره کوي چې په هغې کې زموږ د پاره هم یو ډیره لویه در خیر او در رڼا یو ذریعه ده۔ قرآن مجید صحابه کرامو ته وایي چې تاسو خیر امت یې، خیر امت څه ته وایي؟ بهترین امت یې، بهترین خلق یا تاسو تاسو ولې بهترین امت او بهترین خلق یې د عقیده لپاره پروردگار درې خبرې کوي چې درې بنیادی شرایط دي چې دا تاسو پیش کوئ دا دې باندې تاسو عمل کوئ کنتم خیر امتین اے صحابه کرامو تاسو بهترین امت یې تاسو بهترین ټولګی یې تاسو بهترین ډله یې د امت تا لفظ په قرآن مجید کې د یو ډیر غټ گروه د پاره هم راغلی دی د قومونو د مجموعې د پاره هم راځي د یو گروه او د یو ډلې د پاره هم راځي اخرجت للناس چې تاسو پیدا کړی دی شوی یې د دې انسانانو د رهنمایۍ د پاره اخرجت تاسو لکه د اغینه راټول کړی دی شوی یې تاسو چې دینو انتخاب شوی دی ولې ستاسو انتخاب شوی دی ځکه چې تاسو درې کارونه کوئ په هغې کې ړومبی کار څه دی تأمرون بالمعروف تاسو د ښه کارونو د معروف هدایت ورکوئ د هغې ترویج کوئ د هغې دپاره تاسو نصیحت کوئ د هغې دپاره تاسو حکم کوئ محترمو ناظرینو خویندو او ورونو مناسب دا ده چې دلته کې د معروف په دې معنی باندې او د امر په دې معنی باندې مونږ پوه شو د ټولو نه ړومبی خبره دا ده چې معروف بنیادی طور باندې هغه خوالی ته ویل کیږي هغه خو کارونو ته ویل کیږي کم چې د ټول انسانیت متفق علی فیصله ده چې دا ښه سیزونه دي ښه کارونه دي او د انسانیت لپاره ښه دي مثال به درله زه درکم مثال په طور باندې مساوات انسانی انصاف میرټ امانت او دیانت محنت د قانون پابندی د وخت پابندی د گاونډیانو خیال ساتل په سوسایټی کې چې کوم خلک ښکته دي او کمزوري دي نو هغوی راوچتول په سوسایټی کې د تعلیم او د صحت خیال ساتل د مکالمې په بنیاد باندې یو معاشره جوړول د معاشرې نه جنګونه او جګړې ختمول په معاشرې کې امن و امان او سکون او اطمینان راغوستل دا ټول معروف کارونه دي نو دا ټول معروف کارونه په سوسایټی کې چې څوک خورئ او په بهترین طریقې سره خورئ نو پروردگار وایي چې دا ډیر یو ښکلی کار دی او څوک چې دا کار کوي نو هغه خلک خیر امت دي او صحابه کرام د دې ړومبی مستاقو په دې خبره باندې هم موږ له سوچ کول پکار دی چې د دې امر څه معنا ده د امر معنا چې کله دا لفظ په اردو ژبه کې یا په پښتو ژبه کې استعمال شي نو عام طور باندې خلک وایي چې د دې معنا حکم ورکول دي په قرآن مجید کې دا په دوو دریو معنو کې استعمال شوی دی د حکم په معنی کې هم د نصیحت په معنی کې هم چاته د یو خبرې د رواج ورکولو په معنی کې هم او د چا په یو خبره باندې د قائل کولو او د کنوینس کولو په معنی کې هم نو گویا د دې نه دا خبره مخې ته راغله چې د کم هر انسان کم وس رسی نو د هغې مطابق به هغه د معروف دا کار کوي یعنی چې کم ځای کې په نصیحت باندې کار کیږي نو هغه به نصیحت کوي کم ځای کې چې هغه د ځان نه یو ماډل جوړولی شي نو هغه ځای کې به هغه خپله نمونه عملی نمونه به پیش کوي خلکو ته چې امانت او دیانت څه ته وي انصاف څه ته وي میرټ څه ته وي او محنت څه ته وي مثال په طور باندې او چې کم ځای کې د هغه اختیار چلیږي لکه د حاکم اختیار پخپلو ټولو رعایا باندې چلیږي لکه د پلار اختیار پخپل کور کې چلیږي او د مور اختیار هم پخپل کور کې چلیږي لکه د استاد اختیار پخپل کلاس کې چلیږي لکه د پرنسپل اختیار پخپل یو اداره کې چلیږي لکه د یو ادارې مشر اختیار د هغه په اداره کې چلیږي نو په هغه ځای کې چې هغه کم کارونه د ادارې د هدایاتو په ذریعه سره د رهنمایۍ په ذریعه سره او د قانون جوړولو په ذریعه سره کوي نو هغه قانون به هم هغه جوړوي گویا د دینه دا پته ولګی دا چې د ملک او د قوم قانون به هم د معروف په بنیاد باندې جوړیږي یعنی د هغې بنیاد به مساوات انسانی وي د هغې بنیاد به امانت او دیانت وي د هغې بنیاد به انصاف وي د هغې بنیاد به یو بل سره مینه او محبت وي د هغې بنیاد به محنت وي د هغې بنیاد به میرټ وي بیا د هغې نفس قرآن مجید وایي صحابه کرامو ته چې تاسو خیر امت په دې وجه باندې هم یې چې تنهاونا عن المنکر تاسو منې کول کوئ د خرابو کارونو نه منکر څه ته وایي منکر په اصل کې هغه ټولو خرابو کارونو ته وایي کم چې د ټول انسانیت مطابق خراب کارونه دي او غلط کارونه دي کم کې چې د ټول انسانیت مکمل اتفاق دی ګوره څوک قتلول ډاکه اچول غلا کول دروغ ویل غیبت کول حسد کول بددیانتی کول خیانت کول د د میرټ نه خلاف فیصله کول، غلط سفارشونه کول، سستی او کاهلی کول، د وخت پابندی نه کول، تکبر راغستل، دا ټول داسې خبرې دي چې په دې ټول دنیا کې د ټول خلکو دا اتفاق دی چې دا ټول غلطی خبرې دي. د نه انسان لا ځان بچ کول پکار دي. نو د دې د بچ کېدو دپاره چې څوک بل ته نصیحت کوي، هدایت کوي، په خپل اداره کې، په خپل ملک کې داسې قانون جوړوي چې په هغې باندې خلک د دې خرابو کارونو نه منع کیږي، نو دا ډیر بهترین خلک دي او دا خیر امت دی. نو دغه وجه ده چې پروردګار په دې ځای کې مونږ ته دا یو خبره هم وکړه. او دریم نمبر خبره دا ده، و تؤمنون بالله، او تاسو هغه خلق یې چې تاسو په الله تعالی باندې ایمان راوړی، یعنی په الله تعالی باندې تاسو په رښتیانو باندې ایمان راوړی دی. گویا محترمو رونو او خویندو، د خیر امت جوړېدو دپاره درې شرطونه ډېر لازم دي. یو دا چې په هغه سوسایټی کې د معروف یعنی ښه کارونه زیات نه زیات موجود وي. بل دا چې په هغه سوسایټی کې د غلط کارونه او غلطې خبرې کم نه کم وي. او دریم نمبر دا چې هلته خلک په پروردګار باندې، په الله باندې، په رښتیانو باندې ایمان راوړي. دې دریو خبرو باندې صحابه کرام رضوان الله اجمعین اغي ور باندې ډیر مکمل تر باندې د دې نمونه وا. نو دغه وجه وا چې اغي د حضور علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې اغي ته خیر امت ویل شو. اوس چې نور مسلمانان د دین سمر سمر لري، نو دومره به اغي د خیر امت د دې منصب نه لري، او چې سمر نزدې نو دومره به اغي د خیر امت د منصب ته نزدې. نو ننی حالاتو کې مونږ ټولو له پخپله په ځان کې قتل غواړي، او پخپل ګریوان کې مونږ له قتل غواړي چې مونږ دې خیر امت ته څومره رسو. یقیني خبره دا ده چې مونږ نن د دینه ډیر رستو پاتې شوی یو، او پروردگار دې مونږ له دا توفیق راکړي، او پروردگار دې مونږ په دې مهنت باندې آماده کړي چې مونږ دې ته را مخکې شو. اوس قرآن مجید د خپلې زمانې د اهل کتاب د پاره دا خبره کوي، ولو آمنا اهل الكتاب لکان خیر لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. ولو آمنا، او کچری ایمان را وړی وی اهل الكتاب، دا چکم اهل کتاب دی، لکان نو دا بډیرا خیرن خیر بو خ خبره بوا لهم د دې لپاره. منهم المؤمنون، په دې کې داسې خلق هم شته چې اغا ایمان والدی، اغا خ خلق دی، اغی په خی خبره باندې سوچ کئ، د اغی ضمیر آزاد دی، اغی منصفانه طریقې باندې سوچ کئ، او خی طریقې باندې اغی چې دینو د حق قبولولو د پاره د اغی زړونه تیار دی. و اکثرهم الفاسقون، لیکن په اغی کې زیات خلق داسي دی چې اغه فاسقان دی، یعنی الله د الله نه باغیان دی، او اغه په غلط لار باندې تلو والدی. د حضور کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اهل کتابو کې هم دغه شانتي خبره وا. د اغي نه پس په هر زمانه کې د اهل کتابو متعلق، یعنی چې څومره غیر مسلم دي، د اغي متعلق مونږ ته قران مجید وای چې په اغي کې بس تاسو په مخ کې به درې قسم له خلک به پکې موجود وي. س خلک په پکې داسي چې هغه به ایماندار وي، اغي به منصفانه سوچ لري، نو اغه خلکو سره دوستی هم جایز ده، اغه خلکو سره خپل تعلق هم جایز دي، اغه خلک ځان ته نږدې رابلې. دویم سه خلک به داسي چې هغه به نه ډیر ښه او نه ډیر خراب وي، نو هغې خلکو سره هم چې دی نو تعلق بالکل جایز دی او ډیر ښه کار دی. دریم نمبر یو گروپ داسې دی چې هغه به د اسلام او د مسلمانانو به ډیر سخت خلاف وي. نو اول خو تاسو کوشش دا وکړئ چې د هغې دا اختلاف ته ختمولو کوشش وکړئ، او که فرض کو د یو څو کالو د جدوجہد نه او د کوشش نه پس تاسو دې نتیجې ته ورسېدی چې مسلمانانو سره مخالفت او اختلاف چې دی دې ته خپل کار ویلې دی، نو بهر حال تاسو هم اغي بار کې چې دی نو بیا متنبه اوسه، یعنی په احتیاط کې اوسېږي، اغي سره یو تعلق د کار لحاظ سره چې دی نو مناسب دی او ممکن دی، لیکن اغي سره د دوستۍ تعلق چې دی نو هغه ور سره مناسب نه دی، ځکه چې د اغي نه به امت مسلمه ته بیا نقصان برسي. د دې نه پس محترمو رونو او خویندو، زه به ستاسو په مخ کې یو څو نور آیات پیش کوم. د سورې آل عمران دا آیتونه دا د یو سل او دوه دیرشم آیت نه به شروع کیږي، او مخکې به انشاءالله یو درې آیتونه دي چې د هغې به مونږ تلاوت کوو، او په هغې باندې به د ځان پویولو کوشش کوو. قرآن مجید مونږ ته دې آیتونه کې وایي، و اطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون. و اطیعوا الله، د الله اطاعت وکړئ، والرسول او د رسول علیه الصلاۃ والسلام اطاعت هم وکړئ. لعلکم ترحمون د دې د پاره چې په تاسو باندې رحم وشي. گویا د دې نه دا مطلب راغی چې اسلام څه شی دی. اسلام د الله او د الله د رسول اطاعت دی. او که تاسو سوچو کې نو د الله او د الله د رسول د اطاعت بنیادی طور باندې څه شی دی؟ دا قرآن مجید دی او سنت دی. په دې باندې عمل کول دی. دا قرآن مجید مونږ له چا راکو؟ دا مونږ له پروردګار راکو د رسول په ذریعه. نو گویا پر رسول باندې زمونږ اعتماد دی چې د مونږ ته بالکل حق او صحیح خبره کړې ده چې دا قرآن مونږ له راوړی دی. ظاهر ده چې قرآن مونږ له پروردګار براه راست خو نه دی راکړی، د رسول په طریقې سره مونږ له راکړی دی، د هغه په واسطې سره راکړی دی. نو گویا د قرآن مجید د منلو دپاره دا ضروری ده چې الله او د الله پر رسول په دواړو باندې صحیح طریقې سره ایمان راوړی دی شي. بیا د هغې نه پس پروردګار په دې کې چې کومه خبره کړې ده د الله او د الله پر رسول باندې اطاعت، نو د دې مطلب دا هم دی چې رسول مونږ ته د ژوند کم عملی نمونه وښودله، په هغه عملی نمونه باندې به مونږه پوره پوره د سرته رسولو کوشش کوو. دغې ته سنت وایي. سنت څه ته وایي؟ سنت هغې د ژوند تیرولو عملی لارې ته وایي، کمه لار باندې چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله اجمعین همیشه د پاره چلی دلیو او نن تاریخ پورې امت په دې خبره کې په اتفاق دی چې دا سنت دی. یعنی دا ګوره خبره واورې چې ټول امت کې د سنت په معامله کې هم همدغه شانته اتفاق دی څنګه چې د قرآن مجید په معامله کې اتفاق دی. مثال په طور باندې ټول امت ته دا معلومه ده چې دا پنځه وخته منز دی، دا د رمضان روجی دی، زکات به په دې طریقې سره ورکوو، حج به په دې طریقې سره کوو، ذاتی د بدن صفائی به په دې طریقې سره کوو، ماشوم چې پیدا شي نو په خیغ وخت کې به اذان وایو، په ګس وخت کې به مونږه اقامت به ورته وایو، دا چې مونږه په خیل آسمان روټۍ خورو، دا چې مونږه بسم الله وایو، دا ټول سنت طریقه ده. او دا ټول سنت طریقه چې ده دا اصل کې د الله او د الله د رسول اطاعت دی. بیا د هغې نه پس مونږ ته پروردګار وایي چې دا د الله کم بخشش دی، وسارعو الى مغفرت من ربکم. وسارعو منډه وخه، سرعت سره لاړ شئ، کوشش وکړئ د دې دپاره الى مغفرت، مغفرت طرف ته، بخشش طرف ته، د چا؟ من ربکم، د خپل رب ستاسو درب چې کوم بخشش دی. وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وجنت یعنی اغه جنت طرف ته، یعنی اغه بخشش څه شی دی؟ دې ځای کې دا واو چې راغلی دی نو دا واو تفسیری دی، د دې مطلب یعنی وی، یعنی اغه جنت طرف ته. عرضها السماوات والارض چې د اغه وسطونه چې دی اغه به د اسمانونو او د ځمکې برابر وی. اعدت للمتقين اغه د متقیانو لپاره جوړ شوی دی، د پرهیزګارو لپاره جوړ شوی دی. د دې نه دا هم موږ ته یو اندازه لګي چې د قیامت نه پس به دا ټول کائنات به په جنت کې او په دوزخ کې به بدل کړی دی شي. د دې څه عیسه به د دوزخ په تور باندې او د دې ډیر لویه عیسه چې دی هغه به د جنت په تور باندې. نو ځکه پروردګار وې چې د هغې جنتونو وسط چې دی السماوات والارض هغه به د اسمانونو او د ځمکې په مثال باندې، لکه چې څومره د اسمانونو او د ځمکې تاسو ته ښکاري همدومره به لوی جنت وي. اوس پروردګار مونږ ته وایي چې د هغې جنت لپاره یو څو شرطونه دي. هغه شرطونه چې په چا کې وي نو دغه انسان په حقیقت کې پرهیزګاره دی. هغه شرطونه څه دي؟ دا ګوره ډیر اهم خبره ده محترمو ناظرینو، دا ښه په غور باندې واورئ، ځکه چې زمونږ خلکو نه عام طور باندې دا خبره ګوره یېری ده هغې ته یاد نه. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. لومبې څه خبره ده؟ الذين ينفقون اغه خلق چې اغي انفاق کوي، اغي خرج کوي، د الله په لار کې خرج کوي، د الله په بندگانو باندې خرج کوي، په غریبانو باندې خرج کوي، د سوسایټي د پاره خرج کوي، د ښه کار د پاره خرج کوي، په کم شکل کې خرج کوي. فسرای چې اغي د خوشاله په شکل کې نه هم خرج کوي، چې اغي سره ډیر پیسې نه هم خرج کوي. و ذرای او که اغي باندې تنګي وي، پیسې ور سره لګي وي، نو په اغي لوګو کې هم چې دی نو سه پیسې را جدا کوي، سه مال او دولت صحیح سره جدا کوي او خرج کوي د الله په لار باندې. د دې نه دا پته لګي چې هر انسان له پکار دادا چې تر خپل وس مطابق چې دی نو اغه دی لګیاوي د الله په بندگانو باندې او د الله په لار کې به اغه خرج کوي. دویم نمبر خبره څه ده؟ چې کوم ته پروردګار د پرهیزګارو خلکو یو ډیره لویه نښه ویلې ده، والکاظمین الغیظ، دا هغه خلق دي چې دی خپل غصه سکي، دی خپل غصې باندې قابو ساتي، دی غصه کیږي نه، کوشش دا کوي چې خپل غصه کنټرول کړي.
والعافین عن الناس، او دا آغا خلق تی چه دا انسانان معاف کولو والی، یعنی چه دا نور خلقو نسا غلطی وشی نو اغیت معافی ورکی، اغیت عفو اغیت درگزرو کی. والله يحب المحسنين، او یقینند الله چې دینو اغه خلق ډیر خوخ دی اغي سر محبت کوي، محسنین سوک چې ډیر په بهترین طریقې سره عمل کوي. گویا دې ځکه درې خبرې مونږ ته ذکر شوې. لومبه خبره دادا د پروردگار په بندگانو باندې او د انسانیت لپاره خرچ کول، دویم نمبر خپل غصې باندې قابو منتل، دریم نمبر د خلکو معاف کول، او دا په ډیر په خپل شکل کې. د دې نه پس پروردگار وایي چې یو خبره بله هم دا په دې باندې هم چې دینو تاسو له عمل کول پکار دي، او هغه خبره دا ده چې کله ستاسو نه ګناه وشي او غلطي وشي نو د الله نه معافي وغواړئ د هغې ګناه او د غلطۍ، او په خپل ګناه باندې ټینګیږئ مه کلکیږئ په ما، دا مه وایئ چې دا زه کم کار کوم نه دا ډیر ښه کار کوم. نو دا خبره قرآن په دې شکل کې کړې ده، والذین اذا فعلوا فاحشة، او دا هغه خلق دی چې کله د دین یو کولاو ګناه وشي. فاحشتن یو خو بهر حال دی ته هم وای، چې کنه مثال په تور باندې یو د بے حیاي کار وشي، او فحش کار هر کولاو ګناه ته هم ویل کیږي. او ظلمو انفسهم، یادی په خپل ځانونو باندې ظلم وکي، یعنی یو ډیر غلط کار د دینه وشي. ذکر الله، نو دی فورن چې دینو الله تعالی دی ترا یاد شي، دی الله تعالی یاد کی، فاستغفروا لذنوبهم، او دی د خپل ګناهونو معافی وغواړي. ومن یغفر الذنوب الا الله، او د الله نه بغیر سوک دے سوک چې گناهونه معاف کولی شي. ولم یصفروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، ولم یصفروا، او دی اصرار نه کوي، دی ټینګی گنا، دی کلکی گنا، دی وی چې د مونږ کم غلط کارو که ډیر مخو کړ چې داسې موکړه، نه دی وی غلط کار رانه وشو، د نفس ته کمزورې په وجه رانه وشو، د انساني کمزورې په وجه رانه وشو، د الله نه مونږ معافی غواړو. ولم یصروا علی ما فعلوا، سچ دی اوکی، وهم یعلمون، دیپک دی باندې کلکیږي نه، حتی حالانکه دی ته دا علم چې دا غلط کار دی. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، هم دا هغه خلق دی چې دا د دی د رب د طرف نه د دی جزا ده او بخشش دی. و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، او د دې د پاره به داسې باغونه وي چې په هغې کې به نهرونه بهیږي، او دا همیشه د پاره به دی په دې جنتونو کې وي. و نعم اجر العاملین، او څه ښکلې اجر دی د دې نیک عمل کولو دپاره. محترمو رونو او خویندو، یو ځل بیا به مونږ په دې باندې سوچ وکړو چې کمی کمی خبرې پروردگار زموږ نه خواهش لري چې دا خبرې به په تا مونږ مسلمانانو کې موجود وي. لومبه خبره دا ده چې مونږ به د خدای په لار کې او د انسانیت په لار کې به خرچ کوو، که مونږ سره لګي وي او که مونږ سره ډیری وي. دویم نمبر خبره، مونږ به په خپلې غصې باندې به کنټرول کوو. دریم نمبر خبره، که د خلکو نه غلطي وشي نو مونږ به هغه غلطي معاف کول واري. څلورم نمبر خبره، مونږ به هر عمل په ډیر ښکلی شکل کې کوو. ورپسې بله خبره، چې کله زمونږ نه څه غلطي وشي، څه ګناه رانه وشي، که ډیر غټ ګناه رانه وشي او که وړوکي ګناه رانه وشي، نو مونږ به پروردگار به یاد کړو، پروردگار نه به مونږ معافي وغواړو، د هغه په دربار کې به مونږ توبه وباسو، او د هغه نه به مونږ معافي وغواړو. او چرې به هم مونږ په دې خپله خبره باندې به اصرار نه کوو او کلکیږو به ورباندې نه، نو چې زمونږ دا صفتونه وي نو پروردگار به انشاءالله مونږ له په آخرت کې به ښکلي ښکلي باغونه به راته راکوي، ښکلي ښکلي انعام به راته راکوي. همدې سره دا نننۍ محفل اختتام ته رسي. انشاءالله آئنده با په نورو پروګرامونو کې هم ستاسو په مخ کې ستاسو میزبان با حاضریږي. تر هغه وخت پورې والسلام، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.